یو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنی برخه کې په پاسنی برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایت دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه څه کوي؟ خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دې ورسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی، دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی، او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شې دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دیا لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي، په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اووه صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مثلا کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې د هغه کېدای شي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځيږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزې پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیر لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تیر سمفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتات لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل شي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل شي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبي لاملونه هم کېدلی سي، مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو، او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي چې د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب شي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید
دی چې دی زموږ پر کرنیز محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویل باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه را ونه وځي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادورې وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې چشکو را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کشیدو تر څو د کم قوانین چې دغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ شي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هېوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. کم شان چې دی هغه بیا ځلی باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی شو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادورې وکړه، هغه د عامه پوهاوی و چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات چې کړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلی کارول. بازلی کارول چی دی دا چی دی زموش پر اقصاز موش پر چاپیریال بانی دیر اغیزا چی چرنگه مثال کل چی موش کم شان دی استفاده کو حقا چی کل بیا زلی استفاده کو دا بلشی پر دول سره دا زموش دا پار دا اقتصادی عم دارنگ دا سرچینو سپما هم دا چی موش دا کم سرچینی چی دی دا حقا سپما بمکرده و سه هم دارنگ دا چاپیریال پاکوالی هم دی چی دا چاپیریال بمو دا دا غشان سخه پاک ساتلی و سه سال دا کم پلاستیکان چې دغه خموش د نور شاند لپاره استفاده کولای شو که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کو او وی غورځوو یا مثال دا ټایرونه دي کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي مثال د خبرې پلاستیک دی کاغذ دی المونیم قطی دی لرګیان دی شیشه دی اوسپنه دی همدارنګه ډیر نور شان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي نور نوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپیریال دپاره ډیر مهم اوسي از موږ اوس تاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو سره خلاصې وي اخیری برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي مثال د هوا چټلي موږ وایو د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ صحت مند بیاست شنو غلاس د لسم ټولګي و دی لسم وسته زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر واس پاتې برخه ده په تیر واس کې موږ تاسو ته ډی ان ا او پیژندل د ډی ان ا جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډی ان ا موډل جوړ کړل شو او ډی ان ا چې د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اکسایډ سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین و چې ادنین همیش موږ ویل چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډی ان ا چې د هغه جوړښت ویل شو چې دوی مار پیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي د توسیوي جوړښت لري دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې د قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودې څونه تغیرات راوړل او څونه د ناروغیو مخنیوی کړی په دې طریقه سره نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو زموږ استاد درس په واتیا مې صفه خطر دنیوي مې صفه پرې دوام وکړي نومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړي و چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډیرو مشکلاتو حل سوي دي همدارنګه د ډیرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه لامل بمړ کېدل جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړی دي چې په د جنیټیک ارزښت دي زموږ او سسي پر ژوند کې ډیر مهم دي راځو د جنیټیک درمال واکسینونه د ټوله وایو لومړی راځو جنیټیکی درمال ته
جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي، دوی د مختلفو ناروغیو ګران سره اخته کیږي. یا د پروتین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیت دی، چې دا د ماشومان ډیابیت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کېږي اضافه کېږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي، د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی، یعنی دوی وینه نسي کولی چې دغه کم قندونه چې دي د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کړي، چې دغه د ماشوم د ډیابیت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا شوې ده. دوی هغه پوچین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولې هغه راواخستي په بکتریا کې پیچکاری کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړ، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سواله حل سو. دا د چو د جنټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېد جنګولې دي دوی او دا هغه حل لا سره ورې دي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی کوم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغوی له منځه وړلی شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل وروسته جنټیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي. چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه، چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیان چې لکه چچک دی، ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي، دی د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي، او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دوی د پروتین یو برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کې، کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی مافیتی سیستم چې کی کنټرول دغه کلی غوت خبر رسي، او د مافیتی سیستم سره دغه کم انټي بودیانی چې د موږ په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بودیانی چې موږ د مافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټی په غاړه ده، دی راولاړي چې د واکسینونه انټي بودیانی جوړي، د انټي بودی په نامه پروتین جوړې چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې درېږي، غوسه جنګیږي او د دوی کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بودي ان چې دی کله چې جوړیش خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر کې واري انټي بودي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي، هغه بیا د زینی چې دی هغه د عمر تر پای پرې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. کچېره هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی او دا په پای ته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرله هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بیې انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې بیا د ویټامین اے کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي. او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دی ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین اے باندې اوړي چې دغه موږ کولای شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کمزورتیا او د کمخونی چې به دلودل د دغه کمخونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل حشرات بخوړل او غي بخپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د زمکی کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د زینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې د دغه باکتریاوې راغستلې او د نباسر شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دې کوم نسل چې لاسته رالی هغه نسل داسې یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکړي وی خوري، دغه حشره جامو ته به شي کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم شي کېد لمزت لل چې دې خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دې د دې توانایي د لود چې حشره خپل لمزه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدي تاوان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجینری سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دی کړی دی په کوم شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظ مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ یې موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال منځ ته راوړل، دغه کوم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کوم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کوم غواګانې چې وي په دوی ښه کولی شوي چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټوره واوسي، دا ډېرې فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به یې دا هورمون اخیستی، خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جنیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکي پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کوم درملنه چې د جین ترافي د جینیټیک انجینري